ماخام او بجې شوې زموږ غږله ازادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو د یو سات خبرونه د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې اسمت څاروانی وړاندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکاله تاسو وړاندې کوم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو دوه ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله درې تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د سیلابونو په ننګرهار لغمان کونړ بلخ فراه زابل فاریاب روزګان او نورستان ولایتونو کې وسو شپږ پنځوس کورونه نړولې دي په دې مخکې د تیرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي او شپېته تنه نور ټپیان شوي وو د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله اته سوه کورونه ویجاړ شوي دي د راپورونو له مخې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی برتانیا ته تللی او هلته یې د برتانیا او د افغانستان د مخکینی حکومت له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره کتلی دي بی بی سی خبر ورکړی چې ښاغلی کرزی په لندن کې د برتانیا له پاچا دریم چارلز او نورو چارواکو او یو شمېر افغانانو سره کتلی دي په خبر کې د ښاغلی کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغانی مذاکراتو ته د زمینه برابرول بیان شوی دی د پخوانی ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دې سفر په اړه معلومات نه دی ورکړي په سوریه کې د ایران پر پلوي ملیشو د امریکا د پوز په هوایي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 900 ته لوړ شو په لندن کې د ایران د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان نن وویل چې د امریکا په ځوابي برید کې درې سوریایي سرتیری یو لس ایران پلوه ملیشه او 15 بهراني وسلوال چې د سوریې د حکومت پلویان ووژل شوی د امریکا پاو ځوی په دې برید کې هغه مرکزونه په نخښه شوی دي چې د ایران له سپاه پاسداران ځواک سره تړلو ملیشو کار ترې اخیست دا برید وروسته له هغه کېږي چې یو امریکایي قراردادي د پنځشنبه په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بي پيلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او 15 نور امریکایي سرتیری او یو بل قراردادي ټپیان شول دا په وروستیو څو کلونو کې د ایرانی او امریکایي ځواکونو ترمنځ تر ټولو خونړی تقابل وو د اوکراین پاوز ختیځ بخمود خار ته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیه په تیرو څلورشتو ساعتونو کې لسګونه حمله کړې دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونو د بخمود د جبهې په استقامت کې په شختارسک افیدیفکا مارینکا او لیمان خارونو کې له روسي ځواکونو سره 950 نښتې کړې د هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووري زلوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کوي افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو ویکټو ماتې ورکړه دا د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ بریا وه د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ په پام کې ده
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود درنو اوریدونکو السلام علیکم تر دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز تر 1500 ډیر ورځې وسی په دې موده کې نړیوال ټولنې د بشري حقوقو سازمانونو فعالانو او ډیرو افغانانو په ځلونو له طالبانو وغوښتل چې شزو او نجونو ته د دوی د لومړنی بشري حق ورکړي همدارس ډیرو هیوادونو له طالبانو سره تعامل د دې او یو شمیردونو مسلو په خاطر کم کړي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني خو له دې ټولو فشارونو سره سره طالبان ولی د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریز نه بدلوي ظاهرا طالب چارواکي وایي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دی او دوی د نجونو زده کړه نه ده منع کړې او نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم منه دی، بلکې دوی وایي چې تر بلې خبرتیا پورې د نجونو زده کړې ځنډولې دي. د ته پکاتو چې د 2021 میلادي کال په اگست کې لوخت رسیدو وروسته طالبانو ویلي چې د 1400 لومړي لمریز کال په پیل کې به چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیلېږي، له دې سره هم مهاله ټولو هلکانو او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو کال پیل شو لیکن انجونی هم شوانزوی تتلیلی وی بیرتی ورته ویل چې ل شوانزوی لاډیشیا او تربلی خبرتیا پوری شوانزوی ترانه شي. هغه بل خبرتیا تر اوسه پوری نامعلومه ده. طالبانو خپل ژمنه نه یوازې چې په دې برخه کې عملی نکړه، بلکې د انجونو پر مخې پوانتونونه هم بند کړل. نو د طالبانو پر دې اعلان چې د انجونو تعلیم منع کړی نه دی، ډیر خلک باور نه لري. د ډیرو لپاره پښتنه ده چې ولې طالبان د نجونو د شوانځي او په هنتونو د پرانستلو لپاره نیټه نه اعلانوي. په ورستي ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا په خواني استازي زلبی خلیلزاد هم دا خبره وکړه او ویل چې طالبان باید د شزو او نجونو د شوانیزو ادارو د بیا پرانستلو لپاره یو موثقه نیټه وټاکي. په دې خبرونه کې پر هغه عواملو خبرې کوي چې طالبان جنو ته لښبشم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. زموږ د خبرونه ملمانه دی پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی، همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. زموږ درې ملمه چې لږ وروسته بل مرسره یو ځای شي ډاکټر حاتف مختار دی چې د اسلامي مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي، نظر څرګند کړي او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. یو شمېر اوریدونکو د کور ودان وی د فیسبوک له لارې خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. د دوی نظرونه به هم د خبرونې پترس کې له نورو ملمنو او نورو اوریدونکو سره شریکو. که تاسو هم غواړئ چې خپل نظر د فیسبوک له لارې څرګند کړئ، هم دا اوس هم کولای شئ. زموږ فیسبوک پانی ته لاړ شئ، آزادي رادیو اول خوب درته مې چې facebook.com/azadiradio، هلته کولای شي امدا موضوع پیدا کړئ او ورلاندې خپل تبصره ولیکئ. لومړی پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین، مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې د طالبانو ولې د نجونو په شوانځیو باندې بندیز لګولې دی، یې ولې اجازه نه ده ورکړې چې هغوی لښپشم ټولګي پورته زده کړې وکړي، تر دې مخکې غواړو اول ستاسو نظر واورو چې د اسلام له نظره د نجونو او ښځو تعلیم څنګه دی؟ جایز دی، نه دی جایز؟ آیا داسې روایت شته چې په هغو کې د نجونو او د ښځو تعلیم ناروا بلل شوی وي یا یې مخه نیول شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارستانه مخکې سروان صاحب، تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، محترم ملمنو ته، او د افغانستان ولسمشر او مسلمان ولسته خپل سلامونه وړاندې کوم، او د روژې د مبارکې میاشتې د حلول په مناسبت ټولو ته تاسو ته مبارکي وایم. باید عرض وکړم چې اسلام دین، قران کریم او اسلام دین په ټولو کې د ټولو انسانانو لپاره راغلی. د انسان د قران مخاطب او د دین مخاطب اغه انسان دی، انسان کا خزی کا ندی، او انسان د اسلام د دین احکام کا په اعتقاد کې، کا په عبادتو کې، کا په معاملاتو کې، په اخلاقو کې دغه مخاطب او موضوع انسان ده. نو په دې کې د تعلیم د لپاره د قران کریم حکمونه، حکم بالکل هغه عام دی، پیغمبر علیه السلام په سنتو کې هم دی تعلیم حکم عام دی، خزو لپاره او نرو لپاره. او قران کریم کې اکثر احکام څومره راځي حکمونه د وی مخاطب چې امري هغه نر او خزو دواړه پکې شاملېږي. نو زه په خلاصه دا ویل شم چې په اسلام کې د علم په زده کولو کې د خزو او نارینه وو ترمنځ بالکل تبعیض نشته. یعنی خزو کولای شي سینه چې نارینه کولای شي په مختلفو رشتو کې تحصیلات ولري، هم دغه ځخه هم کولای شي چې هغه په مختلفو تخصصات کې په تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي. په دې کې هیڅ محدودیت نشته. البته دا یو مستحب او ښه خبره ده چې او طبي او فطري خبره ده چې کوم هغه مسله، هغه مسلک او هغه رشته او هغه تحصیلي تخصص چې هغه د خځو طبيعت سره ډیر مناسبي هغه دا یو ښه خبره ده، یعنی دا مناسبه خبره ده، اما د فرضیت په اکلا او د محدودیت په توګه په اسلام کې تعلیم خځو نران لپاره محدود نه دی، همداسې خځو لپاره اجازه ده چې هغوی تعلیم وکړي او په دې کې هیڅ محدودیت موجود نشته. موږ سره په قرآن کریم کې په حدیثو کې قطعا داسې نص نشته، داسې متن نشته، یو آیات او حدیث چې هغه اخذ دې تعلیم نه معنی کې، بلکې تعلیم خزو او نرو باندې په دواړو باندې کله فرض عین چې بالکل فردي فرض عین ان انډیویډوال ابلیګیشن چې ورته ویل کېږي چې هر بالغ مکلف انسان باندې فرض کې اخذ یو کنه، کله کله دغه تعلیم فرض کفایي چې ټولنیز فرض دي ځینې کسان ټولنه یو برخه چې هغه ترسره کړي نو د ټولو نور مسؤلیت پکې ادا کیږي، کله تعلیم او تحصیل عام مباحي یو مباح او حلال کار ده چې څوک کوي، او دا کوم محدودیت نشته یعنی په اسلام کې.
بله صاحب، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه کوو پروفیسر وزین. تاسو وایئ چې په اسلام کې د علم د مخنیوي خبره نه درغلی او په ښځو او نارینه وو باندې دواړو باندې علم فرض دی، لیکن دا خبره چې په اسلام کې علم څه شی دی، البته دا خبره دې ته په پام کوم چې ځینو طالبانو په دې اړه څرګندونه کړې دي، اوس چې نجونې ښوونځیو ته ځي هغوی د دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم لولي، کیمیا هم لولي، بیولوژي هم لولي، تاریخ هم لولي، ادبیات هم لولي. دوی فکر کوم چې دې شي ته علم نه وایي، آیا دا علم دی دین له نظره وکنه؟
بالکل دا یو غلط برداشت سروان صاحب، یعنی دا دغه برداشت متاسفانه یو کلیسایي برداشت چې په انحطاط په بریو کې د نن ډیر نورو شیانو په سرسامي او جای اسلامي هیوادونو ته اسلامي نړۍ ته راغلي دي، او اصلا یعنی علم چې په قران کې راغلي دي مطلق ذکر شوی دی، هیڅ قید نشته چې هغه دینی، یعنی اصل چې هغه اصلي علوم یا ساينس یا ادبیات داسې هغه نشته چې په سنتو کې راغلي، هم داسې هغه داسې یو نس نشته چې هغه علم مقید کې محدود کې قید کې چې هغه دینی علم. اصلا خبره دا ده چې موږ په اسلام کې په قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د اسلامي تمدن په هغه طلایی دور کې مونږ اصلا د دینی علم د دغه تقسیم غلط دی، یا دا دینی علم دی دا دنیوي علم دی، یعنی مونږ په اسلام کې اصلا سروان صاحب یعنی دغه د علم تقسیم مختلف تقسیمات لري، خو دغه تقسیم چې دا دینی علم دی او دا دنیوي علم دی اصلا په اسلام کې نشته. مونږ په اسلام کې مثلا څه تقسیمات لرو، یعنی د اسلام په نظر هر هغه علم چې هغه مفید دی انسانانو لپاره، اسلامي ټولنې لپاره، د هغې زده کړه یا فرض عین دی هر ټولو باندې، یا فرض کفایي دی ټولنې په ټولنه باندې عمومي شکل باندې، ځینې خلک هغه ترسره کوي د نور مسئولیت پای ته رسیږي. نو دا دواړه هم فرض عین او هم فرض کفایي دا دواړه شرعي علم دي، ځکه چې هغه باندې یو فقهي حکم لري، یعنی فرض ده که واجب ده که سنت ده، فقهي بیان ده. اصلا دا تقسیم غلط دی چې دغه دینی علم دی او دا غیر دی. البته موږ د بل تقسیم دی دا لرو چې هغه علوم چې د وحي پر بنسټ لکه قران لکه حدیث لکه عقائد لکه فقه لکه نور، دا شرعي علوم بلل کېږي. شرعي نه د شریعت نه اخیستل شي، د وحي نه اخیستل شي علوم، نقلي علوم چې نقل دا علوم، او هغه علم چې هغه د انسان د تجربې نه اخیستل شوی، د انسان د عقل نه اخیستل شوی، هغه هم یعنی هغه عقلی علوم دی، تجربی علوم دی. نو دغه دواړه د تجربی علوم او د شرعي علوم دا تقسیم که هغه شرعي علوم کې هغه عقلی او تجربی علوم دی، دواړو په دینی هغه کې ته مفید دي، او یا فرض کفایي یا فرض عیني په فقهي لحاظ په شرعي لحاظ دواړه دینی علوم دي. یعنی اسلام کې دا تقسیم نشته چې دغه دینی علوم دی دغه شرعي دغه غیر دینی علوم دی، دا تقسیم ایس اساس او بنسټ او بنیاد نه لري. متاسفانه دا مثلا په صحابه او په عصر کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې، تابعینو په وخت کې، د ائمه په وخت کې، یعنی تقریبا تر اوم اتم هجری پیړۍ پورې اصلا دا تقسیم موجود نه و. تاسو د ټول کتابونه وګورئ، د ټول منابع مسرته وګورئ، فرصونه وګورئ، په هغه کې دا تقسیم نشته. دا ورسته تقسیم ده یعنی کلیسای تقسیم د چې د کلیسا د اروپا اروپا کې دی د ورستاد د استاد قرون داغه د تیار قرون ورسته چې په تقسیم موجود وو علم سره جګړه کې د لسره مخالفت کې د متاسفانه دا هم د خو ته د استعمار په وخت کې د علم د دا برداشت دا فهم د خو ته راغله اوس متاسفانه ځینی خلک اصل نور علوم ته علم نه وای هم څنګه چې په اروپا کې متاسفانه دغه سي یو افراد افراطی هغه وو چې کله کلیسا شکست او خوړه او علم کامیاب شو علما هغه د کلیسا د بزبیات کې حتی د نور علوم لکه فلسفه او نور علوم ادبیات د علم نه خارج کې ساينس نه خارج دي اصلا د علم نه دي صرف یوازې علم هغه علم دی چې هغه تجربي علوم کټ مټ هم دغه سي دغه تطرف افراد کوي چې الته وو چې نور علوم دي ساينس د علم نه وېستل شو متاسفانه په اسلامي نړۍ کې هم دغه سي دا په مقابل کې دا و چې نور صرف د شرعي علوم نه پرته ټول علوم هغه دی نه وېستل شو اته د زینو پن زینو په نزد کې د ټول علماء او مسلمانانو متفقه راي ده نه دي چې صرف علم صرف یوازې شرعي علوم دي نو متاسفانه په افغانستان کې زین علم د منسوب خلق شرعي علوم ته منسوب خلق هم دغه عقیده داسه برداشت لري خدا برداشت بالکل اساس نه لدی پنسپ نه لدی مخوا په یو مجمعات کې په یو مسجد کې هم قران هم تفسیر هم حدیث هم ساينس هم زراعت هم فلسفه هم حکمت هم یعنی د ټول علوم تدریسیدل په دیو به سقف کې د اسلام کې دا ازدواجیت دا دبل د تقسیم نه او چې دا دینی علوم دی دا شرعي علوم دی او کله چې مسلمانان اسلامي تمدن رامنځته شو سروان سره په هغه وخت کې د مسلمانانو ترمنځ دی البیرونی او رازی او ابن سینا او فارابی او خواجه عبد الله انصاری او دا نور علما او نست کې دا تقسیم نه او هغه په کوم سترګه چې تفسیر ته کتل قران ته کتل حدیث ته کتل د علم په توګه په هماغه سترګه په هماغه اهمیت دوی ساينس ته کتل زراعت ته تپ ته انجینری ته نو اصلا دغه په نتیجه کې د ستر اسلامي تمدن رامنځته شو متاسفانه دا د پیورسته پیړې او د انحطاط او د ورسته پاتې والی نخې دي چې اوس متاسفانه په ځینې اسلامي نوادونو کې دا تسوسته
ډیره زیاته مننه دا ډیره مهمه نقطه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه یو وخت ابن سینا او البیرونی لمدغه مدرسو فارغ یدل او په نجوم او ساينس ټول شانل وسل لیکن وس بلی خواته دا خبره تللی ده زموږ بل ملما مولانا صاحب صدیق الله فدایی د اروپا د علماو د ټولنې غړی دی فدایی صاحب تاسو ته مرکلی وایم په اسلام کې بیلابل مذاهب دي بیلابل تفسیرونه دي بیلابل فرقې دي بیا هم آیا داسې کومه فرقه داسې کوم روایت داسې کوم تفسیر شته چې په هغه کې دغه دوه علوم جلا کړی وي یوې فرض کړی وي او بلې ناجایز بل یا په برخه کې یو څه منفي خبرې وي آیا داسې کوم څه تاسو لیدلی دي لوستی دي مولانا صاحب فدای مولانا صاحب تاسو له استودیو سره فکر کوم چې وصل نه یاست نه وصل یاست مهرباني مولانا صاحب
بلی اول خو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم ستاسو محترم میلما استاد وزین صاحب ته او ستاسو بل میلما حاتف صاحب ته او ساروان صاحب تاسو ته خپلې نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم د مسلمانانو په عمومي متونو کې دغه سی و خبره تر اوسه پورې نشته دی چې دغه علوم یا غیر شرعی دي یا په مختلفو توګو باندې تقسیم شوی دي ځکه چې د خلقت د اول ورځې نه خدای تعالی انسان ته علم ور وخود او علم الادم الاسماء وكلها نو د دې ورځې نه الله تعالی د انسانانو معلم وګرځیدلو او د هغه ورځې نه علم مخ په وړاندې ځي ورځ په ورځ ترقی کوي او د مسلمانانو د انحطاط په دور کې همدغه افکار چې اوس په بعضې حلقو او ګروپونو کې دي چې فکر کوي چې یوازې شرعي علوم کولی شي چې زمونږ مشکلات حل کړي دا یعنی یو فکر دی چې په دې فکر باندې خلک روزل شوي دي لیکن په اسلامي متونو کې د دې لپاره کوم دلیل نشته دی او علم چې دی په ټولو اسلامي ټولونو باندې فرض ده تر څو چې وکول شي په خپل مشکلات باندې برلاسه تر لاسه کی او وکول شي چې د امت مشکلات هغه اقتصادي مشکلات وي که سیاسي مشکلات وي. حتی په قران کې نور علوم ته چې اشاره شوې ده چې سليمان عليه السلام په باره کې علم اليبوسی لیکل دي یا نوح علیه السلام ته د کشتۍ د جوړولو علم ورزده کړی دي. دغه ټول علوم دي چې انساني تمدن او انساني ټولنه ورته ضرورت لري او موږ هم په یوه جزیره کې نه یو چې د ځان لپاره خپل قوانین جوړ کړو. اسلام یو تمدن دی، اسلام د علم دین دی، اسلام د پونتونو د تاسیسولو د مدرسو د تمویلولو او د علم د تمویل او تنسیقولو د پاره. ځکه په دې اساس باندې ټولو مدارسو ته دارالحکمت ویلي، دارال نور مسائل و چې خلکو ته اسلام ورزده کول. نو دغه مسله کی چې دی
مولانا صاحب، ډیر متاسف یم چې موږ په خپل نو تاسو په نظر آیا د طالبانو د نجونو د تعلیم په برخه کې به صرف خبري وکړو، د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړه سیاسي ده؟
زه فکر کوم چې دوی په دې خبره پیږي چې دغه مسله کوم شرعي اصل نه لري او غیر د افغانستان د حکومت نه په و پنځوسو اسلامي هیوادو کې د مفکوري ته غیر د بوکو حرام نه چې په نایجیریا کې د زګمان کوم چې یو اسلامي تحرک او یا اسلامي مومنت یا الازهر پونتون یا د جامعات القرا یا پونتون الزیتونیا یا په اندونیزیا کې اسلامي پونتونونه د دې مسلې سره موافق وسی. دوی په بار بار ہے اتونه ولیګل او دوی ته دا خبره وکړه چې دغه کار د وخت او زمانی د شرایطو مطابق نه دی. اسلامي امت د خلاصون د پاره دی، احتیاج نه د خلاصون د پاره دی، ته ضرورت لري چې جونی والکان په یو سطح باندې هغه وکي علم وکي او د علم مدارجو ته ورسیږي او اسلام چې دی همیشه د دې مسایلو لپاره په صدر دی امت کې. کله چې مسلمانان د علم امت وو هغوی په دنیا ته چیلنج ورکولو چې راشي د یونان او د هند او په بغداد کې زمنګ سره کینی او زمنګ په دین باندې تاسو اعتراضونه وکي چې موږ په علمي دلایلو باندې تاسو اعتراضونه رد کو.
بله ډیر مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې طالبانو ولې د نجونو شونځي بند کړی دي، د دوی دلایل څه دي؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی او همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدائی. زموږ دریم میلمه ډاکټر حاتف مختار چې د اسلامي مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی، لا هم له موږ سره یو ځای شوی نه دی. دوی ته هم سترګې په لارې یو. که تاسو اوریدونکي هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، څو شیبې وروسته نوبت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ. پروفیسر صاحب وزین، څه فکر کوئ چې دا چې طالبانو د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده، دا په دې خاطر کوي چې د دوی په منځ کې ځینې ډېر افراطي دي، هغوی له دین نه بل ډول برداشت لري، بل ډول تفسیر لري، او دوی د دې لپاره چې دغه ډول کسان، دغه ډول عناصر د دوی په منځ کې چشته، هغوی مخالفت زیات نه کړي، د دې په خاطر یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي.
ګوره، د افغانستان کې خو موږ متاسفانه یو ډول غټ مشکل لرو چې هغه دی سواد کموالی او د پوهې کموالی. دا بیا خصوصي توګه د دینی سواد متاسفانه په افغانستان کې کچه ډېر ټیټه ده. او بل مشکل په افغانستان کې دا د دلته رسم رواج انانه کلتور فرهنګ هغه مثبت کې منفي متاسفانه هغه دین سره خلچوي د ځینې ډیر خلکو په نس کې نو طالبانو حرکت کې هم متاسفانه د دین د علم په اکله ال تدری کټګوري خلک دي چې د نجونو د تعلیم په اکله درې نظریات موجود دي او دغه خلک دي چې هغه اصلا د خزو د تعلیم کار او هغه د پښتمای ژوند کې د خزو د ونډه برخه سره مخالف دي او داسن دوی دا دي چې اصلا یعنی دوی بشره دغه دوی هغه باندې دودونو رسم رواجونه غالب دي شکر د دین په نامه دغه اتفاق کوي او دا دوی په نس خزو د ګور نه کور دا وسی کور نه ګورته یعنی اصلا خزو لپاره داستان ضرور نه چېغه درس وای تعلیم وکي مطلقا تعلیم هغه حرام کني ناروا کني هغه ستر د زین سختګي او جالي حدیث هغه هغه پر منصب باندې چې هغه ستر دا د توان هم نشته چې هغه تفکیک چې دا حدیث نه دا دروغ ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تل شوی دروغونه دی یو دل دغه ده چې مطلق د خزو تعلیم کار سره مخالف دي او اجتماعي وند برخه سره او فعالیت سره دوه برخه په طالبان کې هغه دا چې هغه صرف خزو د پاره د شرعي علوم او تعلیم هغه د نموز او روجیو دې حد پورې د قران څخه ترجمه او تفسیر او ځینې حدیث دې حد پورې قائل دي چې خزي هم دومره تعلیم وکم دې ورته کفایت کوي یا ځینې به نور هغه کوي چې طب هم پکې شامل دي ضرورت سیاسي طب نرسې ډاکټرې طبيبې هغه لپاره دا دومره ډله ده او دریمه ډله طالبانو کې هغه دا چې هغه د خزو تعلیم سره مخالف نه دي اصلا یعنی نه په شرعي علوم کې او نه په اصلي او تجربي علوم کې په ټولو کې دوی دی موافق دي چې خزه باید تعلیم وکړي او جنې باید تعدد مکتب ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي نو هغه دا دریمه کټګوري البته ځواب شرعي او اسلامي ځواب سره چې پاره کې ټول افغانان زموږ ملت مسلمان دی هغه سره ډېر مشکل لري چې په شرایط باید تر سره شي مراد شي په افغانستان کې اصلا یعنی د خلک دینجونو مکتبونه په خوانه بیل او اول نه بیل اوس په بیل نه په حجاب کې مشکل نشته نه په لباس کې مشکل نه په نصاب کې هیڅ مشکل نشته او د ټول نه د خوښنه کوم چې خبره زاده جناب سروان صاحب چې اوس په دې د طالبانو اگر دلی چې اوس د خزو تعلیم سره بالکل مخالف دی هغه متاسفانه اوس تقریبا د هغه موقف قوی دی او دور تقریبا د هغه فرمان دی پلاس کې دی هغه د خپل دی د فرمان د خزو پرمخ د مکتبونو او د پانتونونو او د کار بندونو د توجیه لپاره اوس پر هیڅ دلیل نه دی ویلې یعنی هیڅ بحث ته حاضر نه دی هیڅ استدلال ته حاضر نه دی نه علما سره نه افغانانو سره نه په داخل کې د طالبانو حرکت کې د حکومت په داخل کې اصلا دوی استدلال دلیل ویل او توجیه کول ولو چې غیر منطقي ولو چې ضعیف دلیل غیر منطقي مرجوح دلیل راجح هم نه متاسفانه دوی نه بحث تازريږي نه استدلال تازريږي نه دلیل ویل تازريږي نه سس مطلق فرمان دی او دا فرمان هم دغه سیو متدل طالبانو په اول حکومت کې شپکاله د جنونو پر مخ مکتبونه او پانتونونه او د کار مراکز بند او اوس یو ځل بیا دا دریم تعلیمي کال دی چې د جنونو پر مخ مکتبونه بند او تقریبا د تیر کال نه پدې خو یعنی مګرام بند پانتونونه دوی په مخ پر مخ باندې د جنونو پر مخ بند شو اصلا دوی سره د دلیل نشته یعنی نه داخلي علماء سره دوی کې نه خارجي علماء سره کې نه استدلال کوي نه خلکو ته داسې یو قناعت بخښم کې دلیل وایي حتی غیر قناعت بخش غیر چې داسې دلیل هم دوی نه لري نو اصل دا چې دا د زور خبره ده او دوی ګومان کوي چې همدغه کوم برداشت کوم فهم چې د اسلامي امارات او د طالبانو د قیادت دغه برخه البته دا ټول نه یو دا برخه ځنګړي کسان محدود کسان چې هغه حتی د تعداد د ګوتو په شمار دي او لکه دوی مناسب خلک دي او قدرت ځواکمن خلک دي طالبانو په حرکت کې نو دوی په زور د زور په مټ باندې د ټوپک او د په زور باندې خلکو باندې خپل رائے تطبیقوي تحمیلي او هاي کمنه يم دغه کمنه لازم خلاص
ډیره مننه سلامت اوسې وس په ور شو اوریدونکو ته یو اوریدونکې ل استودیو سره وصل دی اول تاسو مهرباني وکي او ساجي رادیو ده
امال سروان سازما سلامونه قبول کا
مهرباني قاری صاحب
دوړو ملمنو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ
سلامت اوسې مهرباني قاری صاحب
تشکر سروان صاحب اوس خبره ده چې دا نوې کلچراتې موږ امیدوار وو چې دا او ناسیا قشر واقعاً پس پاته سوی ده تعلیم نه یار خواه کرونا و کرونا سگاده سوا نو ده دوی هم امیدو او زمر هم امیدو هر سریخ پلور تا امیدو رو دهشی انجی با شوانزی تا مکتب تا بزی او خدای تعالی به دا مقصد شلی خو په هر صورت دا دلته دوی خبرې دي. یو خبره خدا دې چې دغه هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون خدای تعالی وي برابر نه دي. هغه کسان چې علم لري او کسان چې علم نه لري دا و جنت هم ثابته شوی ده. هغه کسان چې علم لري هغه ځان ته خبره ده، څوک چې علم نه لري هغه ځان ته خبره ده. یو ښځه که سواد ولري صد اخلاص هغه هم خدمت کولی شي و جامعه ته خدمت کولای شي، خپل کور ته خدمت کولای شي، خپل اولاد ته. نو زما خبره دا ده بیا چې دوی وایي چې دا دینی علم عصري علم مباحات دي. نن سروان صاحب موږ د مباحاتو د برکته و دغه ځای ته رسېدلی یو. هغه یو خو شرعي علم دی او ځان ته خبره ده، دینی علم بیا تر دی، ولیکن موږ د مباحاتو د برکته و دغه ځای ته رسېدلی یو. تاسو ګورئ نن ساينس او تخنیک دونه پرمختللی دی، ټکنالوژي دونه پرمختللی ده، خلک اسمانو ته وختل، کره ماتاب ته وختل، فضا او مریخ ته وختل. موږ څه وسه خپل وینې سره خو انوزم په خاورو کې خارپوشي کوو. دلته یو خبره زه کول غواړم سروان صاحب اجازه ده.
مهرباني.
زه یو خبره کول غواړم. اول خو باید په افغانستان کې بیل طالبان د علماو دلته د شي بیا طرفه علما ستاسو افغانستان کې سروان صاحب تاسو بیا پیژنې د نه پی تروش په والله که په پخت سره چولی زما مطلب دی چې اول دي علما سره یو چې او هغه علما چې هغه شو چې په طالبانو کې دي هغه سدکشینه قناعت ورکي که چې خارجي علما راځي هغه دي قناعت ورکي، که داخلي علما سدکشینه دغه دي قناعت ورکي. چې راسي افغانستان مشک وخت دی دا زور کور راسي نه وي کو راسي دا خو خپل کور په خپل جوړ کو. او په دوهم دم کې د تاغه چې په طالبانو کې په امارات کې هغه چې رتبه کسان یې د لوړو په کسانو سره کښینې قناعت ورکړي که دوی واقعا تعلیم غواړي. او اصله خبره دا ده چې دا د تعلیم ږغ پورته کول دا تنها سروان صاحب په ښځې پورې نه اړه نه لري. ښځه که ږغ پورته کړي چېښې نه کې پورته نه کړي، باید د لور د تعلیم په خاطر د لور پلار ږغ پورته کړي، د لور د تعلیم په خاطر د ورور د خور ورور باید ږغ پورته کړي.
بله صاحب، ډېره مننه قاري صاحب. کور دې ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان راوپېژنې. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه. البته مهمانو ته سلامونه وایم محترم. البته احمدي تقریبا سروان صاحب افغانستان کی بلکہ تقریبا شرائط کے نو بدبختی دا چې کله سروان صاحب نه تاسو ته بهتره معلومیږي، کله چې افغانستان کې حکومتونه په تاسو ته بهتره معلومیږي. ډېر راغلي دي تقریبا څو لس دولس حکومتونه چې په سوي تقریبا افغانستان کې. نو هغه وګوره چې اوه فیصده یا اته فیصده یا لس فیصده بچي وو هغه نړیواله به هغه کنوانسیونونه به دوی منونه تقریبا دوی په رسمیت پېژندل. نو افغانستان کې وګوره اوس ډېره ښه فضا ده تقریبا. دغه ملت نه ما ګیله راځي سروان صاحب محترمه، یعنی دوی ورځې غږ پورته نه کوي دغه رسمیت پېژندلو لپاره تقریبا. نو دغه نورو عمرو کې دوی یو وخت غږ نه کوي تقریبا. هغه
او بخشه احمدی صاحب، تاسو وایئ چې زما خبره بیان مطرح کوي، تاسو خبره د موضوع سره به شاید ارتباط ولري، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي، په کوم دلیل اجازه نه ورکوي؟ دغه دلیل باندې که تاسو نظر څرګند کړئ موږ به خوشاله شو.
او مننه. البته خو نظر نه سروان صاحب، تاسو وګورئ چې اوس افغانستان کې تقریبا موږ ټول عمر په یو کې دی،
تقریباً حکومت ولی پرسمیت د پیژن مثلا د فیسبوک لاله ریزین اوریدون کلی کلیدم یو له هغه ډاکټر آزاد خان د دی وای هرڅه د امریکا او رسمیت پیژندنې پوری محدود دی دوی غواړي محدودیتونه وزکړي ترڅو پرسمیت و پیژندل شي یعنی طالبان منظور دی چې دا بندیزونه د دې لپاره لګول دي چې دوی پرسمیت و پیژندل شي او برعکس پرسمیت ځکه نه پیژندل کیږي چې دوی دا ډول کارونه کوي ک د آزاد خان نظر داري وای ک پر رسمیت پیژندل شروع سول ډیر حلال به حرام او ډیر حرام به حلال شي دا در سره نوٹ کی یو بل اوریدونکو هم شته بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوئ
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب
مهرباني کوئ صاحب کورمدان
خیبر پښتونخوا اړپور نه کشمیر خان زرملوان تاسو سره په ټلیفون کې سلام
مهرباني
سلامونه مې کی تاسو ته محترم ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامات اوسئ مهرباني کوئ
محترم سروان صاحب دې ما په فکر او نظر باندې خدا دې ملمنو نه دې ما ولند پښتنې ده اول خدا طالبان شې دې ما په فکر او نظر باندې خامخا به دوی دغه نجونو د تعلیم دروازې شې دې دا به خامخا خلاصي دي چې نو مې دې هیڅ کله نه د پکار باید یو څه وخت ته ضرورت ته ځکه دوی خو نور هم ستونزې مشکلات لري دا ټول په یو مرزمه کېږي بیا وران ویجاړ وطن ورته پاتې شوی دی یو خبره دا ده او بل میلمنو نه دې ما پوښتنه دا ده یو لنډه پوښتنه چې که چېرته دا ملګري ملتونه او نور هېوادونه وغواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني نو دوی سره به دغه د تعلیم او ټولو لارې هوارې شي او که به نه شي هوارې ما یوه دا پوښتنه ده ورځکه طالبان له دې خبرې نه تېرېږي که ملګري ملتونه یا نور هېوادونه چېر شي
زرملول صاحب کنور دنیا دې نه پیژني په رسمیت نو ته بل خپل خلکو غچ اخلي دا داسې
نه نه غچ اخلو خبر نه دا شي نش کېده یا خو دې دا فکر نه یې
قسمت سره عملا هم دا کار کړی نه نه سلامت وسې وس به ورشو ملمنو ته چې ملمانه متوي لومړی مولانا صاحب فدایی تاسو مهرباني وکړئ تر دوی مخکې لومړنی اوریدونکې په څرګندونو باندې هم نظر څرګند کړي چې دی وای چې قاری صاحب وای به طرف علما دي هغه علما دي چې په جنگ کې برخه نه اخیستي هغه دي طالبانو ته قناعت ورکړي سره کې دي نه او خبرې دي وکړي آیا طالبان به ومني د نورو بیلابیلو اسلامي هیوادونو علما راغله افغانستان ته د اسلامي کانفرنس د سعودي د پاکستان حتی راغله خو دوی تر اوسه پرې نه دی ورسره منلې ستاسو نظر څه دی
زه فکر کوم چې دغه یو ښه چانس و چې په تعلیمي کال په پیل کې دغه موضوع حل شوی وي او موږ باید خپلې خویندې او میندې د یرغمل په توګه باندې وننیسو چې دنیا موږ په رسمیت نه پیژنې نو زما خور او زما لور دې تعلیم ونه کی او په دې ترتیب سره د خپل ټولنې اساسات او هغه کوم شیانو ته چې ضرورت دی هغه د منځزي دینی متون دوی ته ټول معلوم دي ضرورت چې د په بعضی وختو کې داسې شیان ایجابوي په قران کریم کې آیات دی فمن تر غیر باغ ولا غاد فلا اسم علی او د دې زینه علما او فقها او دا مقوله فقهي مقوله رئیست دا چې از ضرورات او تبيع المحظورات کدی دوی څه نیو کې هم یې د زماني ضرورتونه د علم د پاره اشد ضرورت زمنګ ټولنه په فقر بدبختی او هغه کې په سر هغه کبي او منګه دیتا دی وی ټولنې په توګه باندې ضرورت لرو چې خپل کلتوري او عنعنوي حالات د اسلام او د نړۍ او د جهاني معیارونو سره په اصطلاح باندې برابر کو تاسو ته یو مثال وایم په اسلام کې قصاص شته دی لیکن بدل نشته لیکن زمونږ په عنعناتو کې بیا سل کاله وروسته یې بدل واخستو بیا بیړه یې وکړه نو یو بې ګناه انسان چې سل کاله پلار یا یا نور ولا تزرو وازره تنویز را اخرى دا ټول مسائل دی علما او ته معلوم دی. نو پاغي وخت کې چې ضرورتونه پیښي او دلته عنعنه په دین باندې غالب ووسی. یا بل مثال مونږ ویو چې مخکې وزیم صاحب ورته اشاره وکړه چې خزه یا په کور یا په ګور، بیا زما خزه بهترینه خزه د دې دپاره ده چې لمر نه دی لیدلی په ژوند کې. نو دغه عنعنات چې دي د اوسنی زمانې د معیارونو سره موافق نه دي، د اسلام سره موافقت نه لري، لیکن په دې بخنه غواړم په دې خلکو کې په دې درې ډلو کې چې وزین صاحب ورته اشاره وکړله، بعضې کسان دي چې د عقاید نصفي په هغه کې دا خلک په درې ډلو ویشلي دي، چې یو وایي چې عندیه ده، بل عنادیه ده، او بل لادریه ده. یوه ډله ده چې هغوی وایي چې موږ په دې باره کې حکم نشو کولی چې خبره څنګه ده. دویمه ډله دا ده چې د عناد او د انتقام په اساس باندې یو کار کوي چې هغه د ټولنې د بنسټونو د خرابولو او د خپل ځان ته د ضرر رسولو دپاره ده. درېیمه طبقه یې چې ده هغه چې ده نو رندیه ده، هغه وایي که زه ویایم چې لمر نشته دی نو لمر نشته. نو په دې طبقه کې په دې طالبانو کې بعضې کسان داسې دي چې دوی د دې رندیه طبقې رای اخلي او وایي چې موږ چې څه وایو چې په ټوله دنیا کې دی باید دغه سیستم وي، دا نه ورسره څوک مني او نه د منلو وړ دی. او دا چې وایي چې موږ تر امر ثانی پورې د خلکو د آرامولو لپاره چې موږ دا کار کړی دی، اوس دوه کاله وشوه، یو کال کورونا وخوړلو، درې کاله د یو ولس په منځ کې او د یو ولس په ژوند کې درې کاله بې تعلیمه پاتې کېدل یو لوی
غدی.
دا سبب دی چې اسلامي نړۍ کله چې مغولانو عراق ونیولو او 1,000,000 کتابونه د دې دپاره چې د نورو علومو کتابونه وه، فلسفه وه، کیمیا وه، او فزیک و ماتماتیک و او الجبر و د ټول واخست او دجلې و فرات وغورځول. د هغې ورځې نه چې دغه طبقې دا کتابونه چې د حتی د دې سیندونو اوبو ته رنګ ته تغییر ورکړو، د هغې وخت نه د مسلمانانو انحطاط شروع دی. او دا انحطاط یوازې په افغانستان کې اوس د طالبانو، تر څو چې مسلمان امت د خپلو ښځو سره، د خپلو خویندو سره او د خپلو میندو سره لکه څنګه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رویه کړې وه هغسې ونه کړي، نو دا امت به د بدبختۍ، د خوشبختۍ او د نیکبختۍ هغه ونه ویني.
بله، ډېره مننه مولانا صاحب، سلامت اوسئ. پروفیسر صاحب وزین، د دو اوریدونکو نظرونه در سره شریکوم. ډاکټر مصدوم یار لیکلي دي، وایي انشاءالله چې اجازه به ورکړي، زما په نظر تر څو چې په رسمیت یې ونه پیژني اجازه نه ورکوي. له یوې خوا انشاءالله وایي، له بلې خوا وایي چې تر څو په رسمیت نه پیژندل شوي. یو بل اوریدونکي تقریبا دې ته ورته خبره کړې ده، عبدالله شاداب لیکلي، وایي په اصل کې افغان ښځې د سیاست قرباني دي، نړیوال پر ښځو باندې ټینګار کوي خو طالبان د نړیوالو خبره نه مني. په دې کې ملامت څوک دی؟ یعنی دا نړیواله ټولنه ملامت ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو ځکه دوی هم ښځو او نجونو ته د دوی هغه لومړني حقونه نه ورکوي.
ګوره سروان صاحب، که څه هم اوسه په د طالبانو او د اسلام دی سرپرست حکومت چارواکي دا خبره نه دی کړې چې موږ د دې لپاره دا جنو پر مخ مکتبونه بندوي افانتونه چوي تر سوچ نړي مو پر رسميت په پیژني
خو لیکن تا په لاو خلک هم دا خبره کوي ډیره
دا یو تخمین دی دا یو تحلیل دی او تخمین دی کېږي چې ځین طالبانو په نس کې اندسي اصل مشکل دا د تصور او د فکر خبره ده اصل خبره دا چې د طالبان دمو اسلامي امارات د طالبانو تحریک کې پدنه او متاسفه د افغانستان په نورو برخو کې اندسي دا غشته چې دا د تصور څنګه چې ما تاسو په اول کې عرض وکړه چې سم د خزو په اقلام دغه تصور دی یعنی ځینې تاسو د قبول ما مولانا خبرم کده شي اوریدلی چې هغه شیخ الحدیث نن توای شیخ القران نن توای او خلق ورته وای ډیر مریدان هم لري دا طریقت پیرم ده او هغه د طالبانو د تحریک ډیر حامی او قوي حمایت کوونکې شیخ مولوی هم دغه په درس کې دغه په مخ کې په سلګونو شاګردانو په مخ کې دا خبره وکړه چې دنیا چې وایي خلک چې وایي اتخاذ حقوق په خزو حقوق بیا په خپل خبره کې وایي اتخاذ حقوق هم درې شان دي خډوړی ورته ورکي خلک بس ورته وغوندي او دغه خبر داسې وکړه چې دا اوس نشم د شرم نه دا خبره دلته په فرتو هغه نو کوم چې دغه بل کار نه بل دا چې یعنی جنسي اړیکې ور سره ولري نور اصلا دا دغه تصور د سروان سره دا غټ مشکل یو مشکل همدغه ده چې خزه اصلا ډیرو ته انسان نه ښکاری اصلا هغه ته انسان ډیر یعنی بالکل انسان نه ښکاری دا چې صرف د ماس څنګه مخکې دا خبره وکړه د کور نه تر ګوره پورې دغه کار د ټولنه کې سیاسي فعالیت اقتصادي فعالیت تعلیم درس دا باید دغه نه وي یو دا خبره بل خبره دا ده بل مشکل چې هغه ډیر مهم مشکل هغه تا ده چې متاسفانه د اسلامي امارات د طالبانو په تحریک کې دي تصور حکومتداری تصور همدغه سي دي د دې ریډي د بد رهبری په یو دی وبخه پنهست کې د هغه تصور دا ده چې یعنی مونږه حکومت همدغه سي کوو څنګه همدغه چې حکومت دی همدغه ایدال حکومت دی همدغه اسلامي حکومت همدغه دا څه چې مونږ وایو همدغه اسلام د همدغه شریعت ده الته نو شورا شتون لري شورا موجود دي چې یو دغه یو چانه پښتنه وګ چې ولې نه د مشروعیت خبره ده چې پښتنه وګ زه دا فیصله کوم ته دا فیصله کوي دا فرمانه کوي ټول ملت په ګریوان نيسي نو د دې فیصله بنسټ مشروعیت دا خپل مشروعیت کوم ځای نه اخلي دا په قران کې راغلی په حدیثو کې راغلی قانون په یو هیواد کې چې اساسي قانون شته نو نه لري صلاحیتونه په التنه یې وشل شوی دا معلوم نه ده چې رئیس دولت صلاحیت تر کوم حد هدا پورې ده د رئیس الوزرا صلاحیت کوم صلاحیتونه کوم دي مثلا د وزیرانو صلاحیتونه هر څوک په خپل ذوق باندې په خپل څنګه چې جوړي غواړي همدغه څه فرمان صادره دین هغه فهم لري د دولتداری حکومتداری د څه خلک کې دولتداری په دې کې چې قانون ولري قانوني مراجع باید موجود وي شورا موجود وي پرلمان موجود وي هر څه چې نوم تاسو باندې یک دی د پرلمان شورا هر څه چې جرګه هر څه دي خو هلته باید یو د ټولو د دې قانون باید موجود وي چې د حکومتي چارواکو مسولین او زمامداران او حکام او صلاحیتونه باید مشخص وي کرخي باید تشل شوی چې دغه ځای پوری دی د دولت د رئیس صلاحیت دغه ځای پوری دی رسول زرا صدر اعظم مسبر صلاحیتونه دي د وزیر د والی نو پتاس یو آشفته بازار کې چې په هغه کې صلاحیتونه هغه نه یو فرمانو راځي نن د اخري فرمان دا چې لوی سرنوالی چې څومره دی هیواد په قضایي سیستم کې په عدلي سیستم کې څومره مهمه ارګان ده لوی سرنوالی هغه کدي د ټول مهم ارګان ختم بدل کړي نو می دا چې دی 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 امارات دی امیر دی دی فرامین او احکام او دی تعقیب او نظارت او تعقیب او تنفیذ او اجراء تعقیبون یعنی دا خنده خبره ده کله دا یعنی د سیستم قضایي سیستم سره چې دا سرنوالی څومره مهمه څومره ورګان دي هم په شریعي لحاظ باندې هم په قانوني لحاظ باندې هم په اوسنۍ سیاسي عدلي قضایي سیستم کې نو عزم دا ده چې تر څو پورې چې تر هغه وخت پورې به د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص نشي پانتونه خلاص نشي تر څو چې دلته دولتي سیستم رامنځته نشي دولتي سیستم چې دغه اساس بنسټي اساسي قانون ده اساسي قانون باید موجود وي او اساسي قانون د افغانستان د خلکو د حقوقو سرسم د اسلامي اصول سرسم بعد اساسي قانون رامنځته شي چې هغه د هیواد د ټول سیاسي اقتصادي ټولنیز ژوند د پاره چوکاټ شي او د دې چوکاټ په منځ کې صلاحیتونه باید مشخص شي دولت هر ارگان هر برخه خپل کار وکي باید د سینه چې یعنی سلسله مراتب متاسفانه موجود نه دی اوس هر څوک په خپل شي ته ولسوالم پچا د متاسفانه څه شي وایم مخکې هم د خبره کړې په دوه درې مصايبو کې دغه سیستم چې ودی تقریبا دا مطلقه شاهي حکومت ته ورته ده نه حتی مطلقه شاهي حکومتونو کې هم خو د سې چلته نظام موجود دی اوس د افغانستان کې متاسفانه دا مشکل دی چې دلته سیستم قانون پر بسند ولر نه دی او زه کوم کوم چې دا حالت ډیر دوام نه کوي بهتره خبره دا ده غوړه خبره دا ده اسلامي امارت ته هم طالبان ته هم افغانستان ته پاره چې دوی قانون خاطلار شي د قانون دولت او حکومت رامنځته شي او دا قانون چې نیمګړی یامي هغه د لا قانونیت نه بهتره ده نو د دې په چوکاټ کې بیا به د خزو تعلیم مشکل هم حل کیږي او هیڅوک به مطلق نه نه هیڅوک به هغه نه چې ما خبره هم دین دی هم اسلام دی هم شریعت دی او ټول څنګه باید هغه ومني
ډیره مشکل نه ده یو دله یو شمیر خلک چې په دین پوهیږي چې د شزو تعلیم ضرور دی ډاکټر لازم ده نرس لازم ده معلم لازم ده یو طبقه چې په دې شي نه پوهیږي هغه به نو قانون څنګه ورته مهم ښکاره سي چې قانون په کار
دی مشکل په زور
آزادی رادیو نه تلفن قطع شوید مولانا صاحب فدایی یو اوریدون کې بریال ننګرهاری لیکلی دی دی وای چې جاهل وساته چې بیعت وکړي او فقیر وساته چې بغاوت ونه کړي نو طالبان هم اوس د افغانانو سره عین چلند کوي. البته د اکثر طالبانو په برخه کې دا ویل کیږي دا اداشته وای ځینې خو وای چې ورته وای مستقیما په کوڅو بازارو کې چې ویني چې ټول هغه کسان چې مکتب لوستی وو هغوی له کفارو سره ودرېدل، د دوی خلاف ودرېدل، چا چې له دوی سره په جګړه کې برخه درلوده او ژپه ژور سره جنګېدل ټول بې سواده خلک ول. وای دغسې یوه عقده دوی لري له تعلیم سره په مجموع کې، د حتی د نارینه له تعلیم سره هم داسې عقده لري. دا مسله به تاسو فکر کوئ چې حقیقت ولري؟
زه فکر کوم چې په مدرسو او په مکتبو کې د پخوانه بعضی کسانو دغه نظریات خپاره کړي دي چې مدرسه او مکتب باید یو د بل په تقابل کې قرار ولري، او زه فکر کوم چې د طالبانو په صفو کې اکثره خلک مکتب ته په بد سترګه ګوري او هغه کسانو چې عصري علوم لوستي دي هغوی ته داسې یعنی د عالم په سترګم نه ګوري، د متخصص په سترګم نه ګوري، او دا یو مشکل دی. او تر څو پورې چې دا مشکل په افغانستان کې نه وي حل شوی، هیڅ حکومت به هم په دې باندې بریالی نه شي چې ښه حکومت ولي وکړي. په افغانستان کې باید د مدرسې او د مکتب او د پوهنتون واټن کم شي او نوی علما چې دي اوس زمونږ دغه،
لیکن دوی کموي په دې شکل سره چې مثلا که تاسو ته بم ولولي لس مضمون اسلامي ولولي، نو په دې شکل سره که واټن کمی شي دا به څه نتیجه ولري؟ او دغه واټن خو یوازې په افغانستان کې نه ده، په ټوله دنیا کې هم داسې ده، په سعودي کې هم داسې ده، پاکستان کې هم داسې ده، په ایران کې چې ځانته اسلامي نظام وایي هلته هم داسې ده.
نو خو بیا نسبی ده، زمونږ شکل زمونږ دی هیواد شکل بالکل په افراطي شکل باندې دی په دې مملکت کې، یعنی دغه واټن چې دی چې یو بل باندې د کفر په فتواګانې او د بلې خوانه په دوی باندې د ارتجاع کاپی لګول دا شی وو، او دغه پخوانی حکومتونو چې عام د سیکولریزم او یا د متمدنو حکومتونو په نمایندګۍ راغله هغوی هم دغسې کارونه وکړه چې دې خلکو ته دا زمینه مساعده شوله چې نن د دوی په مقابل کې ډیر کسان څه نه وایي. او دا چې دی د دې پخوانیو حکومتونو یو هغه مثلا دی جنکیان مقررول په وزارت دفاع کې او په حال کې چې افغانستان هغه جنرالان لرل دا یو هغه و چې د وخت نه مخکې او د افغانستان د کلتور او عنعناتو سره په مخالفت کې دا کارونه وشوه چې خلک راوپارول. نو دا مسله ضرورت دی چې دغه واټن کم شي او دی واټن د کمی دپاره باید کار وشي، لکه وزیم صاحب لکه نور علما چې په اسلامي نړۍ کې یا په نور هیوادو کې پراته دي، عبدالستار سیرت یا نور دی علما چې د هغوی علمي سویه ډیره اوچته سویه ده کولی شي، لیکن دا چې څوک خبره نه اوري او قرآن کې مختلفو په یو آیات کې راغلي دي چې ښه کسان هغه کسان چې په خبره باندې غوږ خبرې ته غوږ نیسي او بیا د هغې خبرو نه هغه ښې خبرې اخلي او تطبیقوي. زموږ نه مشکل دا دی چې موږ په خپلو غوږو کې ګوتې ایښې دي چې نه یې اورو او نه یې وینو او بس خپل سره مغه کړی دی. نو دا د دې مسالې آخري خاتمه تر څو طالبان انعطاف ونه کړي اول د خپل ولس سره مسائل حل نکي نو دا مشکل به پاتې شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان مولانا صاحب. اوس یو اوریدونکي لرو، ګورو چې دا سوای مهرباني کوي ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده.
سلام تاسو ته سربان صاحب ګران ملمنه او قدرمن اوریدونکو ته براندې کوم صفه د شیاري ملي قبل نه لیکم نه ولید
مهرباني کوي
مننه کوم. طالبان ته به هکلا اندیش پکم ټولګي پوسټو انجن او پښپا زینې پرېږدي چې قدرت دوی کلاس نه دی او نه غواړي چې افغانستان پر مخته وکړي. خو بیا هم وایم چې ستاسو طالبان د افغانستان نیمه برخه له تورونه لري کوي افغانستان په تورتنی پرېږدي او نه غواړي. بیا هم وایم چې افغانستان پر مخته وکړي. مننه کوم سربان صاحب. لا اولنه ملمنه پوښتنه مې دا ده چې طالبانو ته کوم وایم چې طالبان په تیر کال کې ویلي وو چې یو کمیسیون غوړه کړی ده، هغه کمیسیون څه شو؟ اوس بل میاشتې روژه میاشتې روان دي خو بیا هم هغه کمیسیون نه معلومیږي څه شو. هغوی له کار نه استعفا ورکړې ده، ویل چې کمیسیون زینه ده.
بله، ډېره زیاته مننه چې دا کمیسیون مو را په یاد کړو. دوی د سې ژمنې څو وری کړي دي. وربشو ملمنو ته پروفیسر صاحب وزین دوی ته تاسو څه وایست؟
نو زه خاص دا وایم چې د خور خبره بالکل بخور به ځای خبره ده. متاسفانه د غزه درد سره په درد ترتیګم. اصلا د طالبانو د اسلامي حکومت د امارت اسلامي امارت سرپرست حکومت د دنجونو د مکتبونو د بیت پرانستلو په اکله هیڅ شفاف او زغرد خبره نه کوي، واضح خبره نه کوي، یعنی مجهول مبهم دسی خبره کې چې هغه امر رسانی د کمیسیون خبره هم دا بالکل واضح خبره نه ده. اوس پورې معلومات دا ده چې هغه معلومات دا خبره کوي چې یعنی کوم امر شي هغه کړی د طالبان رهبری مشرتابه د مکتبونو د بندولو امر هغه کړی. اوس پورې په خپل ځای ده پدې کې هغوی هیڅ استدلال او خبرو ته نه داخلي او نه سره نه حکومتونو سره نه د طالبانو د حرکت د مند مزه خلک وزیرانو تر دوی تر دوی هغه د پاره قطعا حاضر نه دی. پدې باندې اصلا خبره نه کوي، یعنی اصلا حکومت کوم ځای کمیسیون یعنی پدې باندې د سي زغرد او په واضح ډول په رسمي ډول په زغرد او واضح ډول نه نه نه
اما
دوی نه دی وایي کمیسیون جوړ
کړی. پدې خو تاسو هم اشاره وکړه، تاسو باور لري چې یو شمیر طالبان د جنو د تعلیم طرفدار دي، هغه غواړي چې درس ووایي، یو شمیر بیا مخالف دي. ولې هغه وی چې طرفدار دي او ظاهرا وزارتونه په لاس کې لري، ولې هغه نشي توانېدلی چې په دې نورو باندې ومني چې انجونی حق لري چې درس ووایي؟
یعنی زه ګومان کوم چې خبره خوده حتی ورسېده چې خبره په رسمي خصوصي نه او خصوصي خبره به اول پروسه به په میډیاي شو، په میډیا کې په اجتماعاتو کې یعنی په کنفرانسونو کې دا خبره د طالب د پرست حکومت ځینې مسولین دا خبره وکړه. حتی د دې حتی خبره ورته د قندهار ته لاړه، مثلا د رئیس الوزرا معاونین او د دفاع وزیر، د داخلي وزیر، د خارجي وزیر، دا ټول قندهار ته لاړه خبره وکړه، خو د دوی خبره چیرته ونه رسیده. زه ګومان کوم چې دغه حالت یوازې د نجونو مسله نه ده، دغه سي حکومتداري دا ډول حکومت چلول دا چې د دالت د جبهه د قومندان او د هغه ترمنز د ودلې د جنگي ډلې ته او د حکومت ترمنز فرق نه وي. یعنی دا ټول حکومت او یو وطن او دولت د جبهه او د مدرسې په توګه اداره شي، دغه داسې اداره د استمرار او د دوام وړ نه ده. یعنی دا دوام نه کوي، کله شي شپت مېشتي یو کال دوه کال، لیکن په اخر کې اوس هم بند دروازې ته رسیدلی، بیا نور هم مشکلات رامنځته کیږي. اوس خبره د عقل نه ده، دا د شریعت تقاضا ده، د خلکو د افغانستان د ملت غوښتنه ده، د ټول نړۍ هغه اسلامي نړۍ غیر اسلامي نړۍ د ټول نړیوالو خبره ده چې دا مکتبونه د پرانستل شي او د نجونو د ژوند حذف نه شي، اجتماعي ژوند نه. او که طالبان غواړي چې د حکومت ادامه دوام عمومي د حکومت دایمي شي، دوی ته دا پکار ده چې خپل د حکومت ولی او سیاسي طرز تفکر چې د فکر سیاسي فکر دغه ته تغیر ورکړي. حکومت او د دولت چلول په دې ډول نه کیږي. یعنی زه که یو خانه مثلا د دوی سرپرست حکومت مشران لکه د خارجه وزیر او داخله وزارت د نور خلکې کوشش کوي چې په خارجي رابط اوپالي او متقی صاحب آخري وختونو کې هغه ولیکل په الجزیره کې، یعنی په مقاله ولیکل چې موږ نړیوال سره همکاري لپاره تیار او چمتو یو. خو متاسفانه د دې چمتووالي په مقابل کې دوی هلته د قندهار نه، یعنی دوی د دوی لاس تړلی دي. په اسلام آباد کابل کې هم د داسې د حکومت چارواکي منافس مؤثر خلک دوه درې کسان داسې دي چې هغوی هر فیصله چې کوي نور د هغه د فیصلو په مقابل کې لاس تړلی دي. د طالبانو تحریک دننه هم داسې یو شورا نشته سرمن صاحب، یو شورا چې هلته خلک ځواب ویونکي پوښتنه ورنه وکړي چې دا د ملت منفعت، د وطن ملي منفعت، دا وطن کوم خاطر دی، حکومت څنګه کیږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان پروفیسر صاحب ډاکټر فضل هادی وزین، همدارس مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور مودان سلامت او سید رنو اوریدونکو، له تاسې هم منندوی. دا زادي رادیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.